سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند خالی ورځ د 2014 کال د اگست 14 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په نخ سات خبرونو ز عبدالحی کاکړ او بوریوال کاکړ پیل کوو په پاکستان کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری د ګوند لاریونونه په دیړه د واکمن مسلم لیگ هنون دریز په دې موضوع خبريال او چیړونکو حامد میر سره مرکه د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړولو د څرنګوالي په اړه د ولسمشری د امیدوارانو د ډلو خبري اترې او د هرات عراق حالات هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو خو پایل به له خبرونو کو چې بوروال کاکړ وړاندې کوي لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن سهار شاوخوا 10 بجې له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځواکونه د هر ډول وسلو استعمالولو وړتیا لري او د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي ویلي چې له امریکا سره به اړیکې د اټمي خبرو تر په څیر پیچلې وي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن سهار شاوخوا 10 بجې له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د دې احتجاج په وسیله به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي عمران خان د مسلم لیگ نون د مشر وزیر اعظم نواز شریف پر حکومت تور لګولی چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی کړی وي طاهر القادری بیا وایي چې په دای په ملک د نظام بدلولو لپاره انقلاب راولي عمران خان او طاهر قادری پر دې سربیر احتجاج کوي چې نواز شریف د دې تورونو د پلټلو لپاره د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ د درې کسیزي جرګه اعلان وکړ بل په حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکنیو پوځي سامانونو د استعمال وړتیا لري چې ناټو او امریکا ورکړي دي تر دې وړاندې یو شمیر بهرنیو پوځي څارونکو په یو رپورټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې اداري فساد د سواد کچې ټیټوالی او د ماهرو کارکوونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل سوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او الوتکو د ساتنې او بدلون وړتیا ونه لري د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمی د چهارشنبه په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته ویل دی وای زه فکر کوم هر ډول سامانونه چې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل سوي دي موږ یې د کارولو وړتیا لرو که هغه ډیری پرمختللې وسلې هم وي له هغو کسانو کار اخلو چې لوړې زده کړې ولري او یا لږ تر لږه 12 ټولګي لوسته وي جنرال اعظمی وویل چې ناټو او امریکا هر کله چې وسلې او یا نور پمځکنی او هوایی پوځي سامانونه افغان ځواکونو ته ورکړي دي لاغه سره افغان ځواکونو ته لازمي زده کړې ورکړي دي د افغانستان د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې مې چاودنې څلور عام وګړي وژل دي د هلمند والی ویند عمر ځواک مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر هغه مهال سوي چې د دې څلور کسانو موټر له بهرامچی څخه د خانشین پر لور روان وو عمر ځواک زیاته کړي چې افغان وګړي یو ځل بیا د هغه ماین ښکار سوي دي چې د ده په وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو یې شوي وو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې سیو غړو ته د رسیدونکو مرګ جوړ لسلور او یا فیصد زموري د وسلوالو طالبانو ده د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي ویلي چې له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټمي خبرو په څیر پیچلوي خامنایي پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې ویل چې ایران به له امریکا او اسرائیل پرته له نورو ډول ټول هیوادونو سره معاملې ولري په نال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارپ په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویلي چې ایران په یو جدي ازموینه کې دی دوای موږ دغو اټمي مذاکراتو ته د یو داسي فرصت په سترګه ګورو چې د یو هوکړې ته د رسیدو لپاره د ایران سنجیدګي وګورو د ازموینه به د خبرو لاره نه وي بلکې د کلکو او سرګندو ګامونو لاره به وي زه دا ویلی سم چې موږ له ګډ عملی پلان راځي د اټمي پروګرام په تړاو نور اضافي بندیزونه نه دی لګولې موږ په دې برخه کې ډیر واضح کار کړی دی خامنه‌ای ویلي له امریکا سره نوري خبري با یوازې واشنگټن ته دا زمينه برابر کړي چې له دوی څخه نوري غوښتنې وکړي او د ده په وینا له امریکا سره د مذاکراتو پر میز کښېناستو نړۍ ته د ایران یو مشکوک تصویر وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې د عراق د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او له هیدر البادی څخه یې غوښتي چې د نوي وزیر اعظم په توګه حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کال پیل کړي. له دې سره د عراق پر ځایناستې وزیر اعظم نوري المالکي کورنۍ او نړیوال فشارونه نور هم زیات شوي چې باید له دندې لرې سي، خو المالکي وایي یوازې د فدرل محکمې په حکم سره به د واک پرېږدي. د عراق ولسمشر فواد ماسوم د اګست پر 11 نیټه له لوړپوړي شیعه سیاستوال حیدر البادی څخه د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه، خو مالکی پرون ویلي چې د نوي وزیر اعظم په توګه د البادی ټاکنه د ده په وینا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ ارزښت نه لري. نوري المالکی له 2006 کال راهیسې د عراق د وزیر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. او د امریکا چارواکي وایي چې د هغو بې ځایه سوو کسانو د ژغورنې عملیات شایي ترسره نسي چې د عراق په شمال سنجار غره کې پناه اخیستې ده. دوی وایي دا ځکه چې د دې کسانو شمېره تر هغه ډېره کمه ده چې پخوا ویل شوی و. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې امریکایي چارواکي چې پرون دې غره ته لاړل تر څو د بې ځایه سوو حالت وڅېړي وایي 2000 کسان چې هلته پاتې دي د ژوند کولو شرایط یې نسبتا ښه دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ ځینې دا مهم رپورټونه هم لرو. نن د پاکستان تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری ګوند د حکومت پر ضد له لاهور لاریونونه یا لانګ مارچونه شروع کوي، خو د مسلم لیگ نون یو مشر پر تحریک انصاف څه تور لګوي.
پدې صوبه کې عمران خان مکمل طور باندې ناکام دی او د خپل ناکامۍ پټولو لپاره د سیاسي عدم استحکام په لاره باندې روان دی.
پاکستانی خبریال او څېړونکي حامد ویر وایي لاریون یا مارچ کوونکي سیاستوالان د پنجاب صوبې دي او دا جګړه د پنجابي وزیر اعظم پر ضد د لاهور د تخت پر سر ده.
یہ سارے پنجابی پولیٹیشن ہیں، پنجابی سیاست دان ہیں اور ان کی ساری لڑائی جو لگ رہی ہے وہ ایک پنجابی وزیر اعظم کے ساتھ تخت لاہور کی لڑائی ہے.
د تلون رستا پرون پلومړي ځل د افغانستان د ولسمشری د امیدوارانو د انتخابي ډلو غړو د حکومت د څرنګوالي په اړه خبري وکړي. خبري څنګه وي؟
کمیټو په ډیره فعاله توګه کار وکړ. زه دومره ویلی سم چې دواړه لوري تر پخوا له فکري اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوي دي.
ځینې نور رپورټونه او سندرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت، بلکې ریپورت نه په ژوندۍ بڼه مرکه کو له خپلې همکاري رابیا اکرم خان سره. سیدا وخت په اسلام آباد څخه را سره د ټلیفون په لاین دا او خبر دا چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری ګوند د حکومت پر ضد چې کوم لاریون اعلان کړی و هغه سر لننه ځخه پیلېږي او دا به له لاهوره روانیږي او اسلام آباد ته برسي. د دې تازه حال اخلو له رابیا اکرم خان. رابیا اکرم خان، تاسو ته هرکلی کوم. که مهرباني وکړئ اداره توسه چې آیا دغه لانګ مارچ چې دواړه ګوندونو اعلان کړی وو دا له لاهور څخه اسلام آباد ته روان شوی دی، څه تفصیل دی؟
مننه کاکر صاحب، دا لانگ مارچ چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کوم دی هغه له لاهور څخه نه دی را روان شوی. دی چې دی د پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه اعلان کړ دی چې دی به 10 بجې راځي. دی به دا خپل مارچ چې کوم دی د لاهور زمان پارک نه 10 بجې شروع کوي او د پاکستان عوامي تحریک مارچ به چې کوم دی د ماډل ټاون نه کیږي او دی به د جی ټي روډ د لارې په اسلام آباد ته راځي. بل کاکر سے تحریک انصاف مشر چی دے اغسر ابا پا دے لانگ مارچ کی شاہ محمود قریشی جاوید حاشمی او نور ملگری با ہم وی دا شاندی سر یوم ملینا خلق چی دے ملگری کی گی او دوی با اسلام آباد سے رہی سی دا پاکستان عوامی تحریک منظر تحر القادری چی کم دے اغوائی چی اغی با دا عمران خان انتظار نکوی دوی با دا انقلاب مارچ سر اسلام آباد تخام خالصی با دی منزل اسلام آباد دے پا دے مارچ کی تحر القادری سر پاکستان مسلم لیگ کاف سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت مسلمین چکم دی اغا شامل دی کاکر سیب دا موڈل ٹاؤن سیکیورٹی چی دا اغا سخت کری شوی دا زی پا زی پولیس ولار دی حل تا چی دا یو سل نو سل ویخ دفع چی دا اغا نافذ دا دا اغا زی دا ڈی ای جی پولیس مطابق چی پولیس تا ہدایت کری شوی دی چی پا دی دفع سخت سر عملو کری شی او دا خلق موڈل ٹاؤن پوری و ساتل شی
سامد دا رابعہ کرم خان کدا سر توس چی بخشان غوالم خبر استاس پمنس کی کٹکم زکچی پ اسلام آباد کی چی کم حالت تی حالت د دی مارچ د مخنیوی لپاره حکومت څنګه مون پورته کړی
بالکل کاکر صاحب داخلہ وزارت چیرے اسلام آباد ٹول داخلے و خارجی لارو سخت نگرانی شدہ آگے شروع کرے دا حل تک چی دے تقریباً یہ پولیس رینجرس ایف سی او پولیس اہلکاران چی دی آگا و لار دی داخلی لار چکم دی آگا تک کنٹینر لگا وہ شیوی دی خندکنا ہم کنن شیوی دی چودھر نثار علی خان دا اسلام آباد سیکیورٹی پر اڑ ویلی چھ اسلام آباد اولستان و مال حفاظت لپاره خصوصی حفاظتی او احتیاطی اقدامات چې هغه به یقیني جوړي دي دا هم وویل چې دا یو ځل اهلکاران به چې دي دغه ځای کې ولاړ وي دي به د اسلام آباد په خاص توګه د اسلام آباد چې کوم دي به حفاظت کوي
خو د دې تر څنګ تاسو خپل اسلام آباد کې نن وګرځي دا ست یا به مکتلی وي یا چا سره خبرې کړې وي د اسلام آباد ته څومره لارې دي په خپل اسلام آباد کې دننه یا اسلام آباد ته داخلي لارې دي هغه په څه حال کې دي یا تړل شوی دي خلاصې دي څنګه دي
کاکر سے پکم لار چی مونگ راغ لنو آغا کم چی پا اسلام آباد کی دنن دی آغا چی دی کلاو دی دا شان دا پنده لاری هم چی دی آغا کمی غٹی لار دی آغا کلاو دی وڑی وڑی لار چی دی آغا چی دا آغا بند دی آغا سیکیور چی دی حال پا سخت کرشی وی دا او دا پولیس اہلکاران چی دی آغا و لار دی
نو کمی لاری چی لیڈر اسمل خان پیشور زارا جی اسلام آباد تا آغا پا چا حال کی دی
الته کې چې دی کاکر صاحب هم چې دی پولیس چې دی ولاړ دی او تګ راتګ کې چې دی خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی ګاډي چې دی هغه نه را پرېښودل کېږي دی اړخ ته
او بل دار تو سچی خپل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لانګ مارچ په اړه باندې اچي اقدامات کړي یا خبري کړي
کاکر صاحب د بیگا چکم دے د آزادی چکم دستور و پاگ کے اغ ویل دے چی پاکستان کی آئین حکمرانی اور جمہوریت چھ دے اغب روانی پدے بحس چھ دے داس سندر ایسی دور کا نقصان ہو رہی دو ویل چھ مخ کی چھ دے عمران خان دی ویل وہ چھ کم دیت منصب مسلی دی اغا خبر اتر دلارے حوار کرشی بل کاکر صاحب پنجاب ہاؤس اسلام آباد کی یو خبر ونڈی تھا چودھری نثار علی خان ویلی دی چی حکومت تا آئینی احتجاج باندې اعتراض نشتا او آزادی مارچ او انقلاب مارچ پر لاہور ہائی کورٹ فیصلے باندې عمل کی کاکر صاحب لاہور ہائی کورٹ چیرے تیر ماہ خام خپل فیصلے کی پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک چی کم لانگ مارچ دی اغا غیر آئینی طریقے سر بلری ہو ویلی وہ چی اسلام آباد کی دغدر نہ نشور کولی چودھری نثار علی خان خپل چی خبر ونڈ کی اویل چی حکومت سیاسی عمل کی چی حص مداخلت منع کوي او هر یو ګوند چې لین تنظیمي په اجازت با چې چرته هم دی غاړي جلسی کوي هغه به کوي هغه دا هم ویل چې یو پارټي یا څوک هم د سکس نه سیاسي اجتماع کول غواړي یا مارچ کول غواړي نو چې لین تنظیمي نه بچي به اجازه پیلي او دا د دې تعین بچي به هغه چې لین تنظیم نه کوي چې آئین او قانون باندې دې ته اجازه ورکړي چې شي او کنه
سمه در ډیر مننه رابعه اکرم خان په دې اړه باندې لانګ مارچونه به شروع کیږي په بل غړی کې بیا تاسو سره په ژوندۍ باندې خبرې کوو چې بیا تاسو تازه حال لخپل او اوریدونکو سره مو شریک کړو ډیره مننه تاسو سره وخت غواړو ډیره مهرباني بل خو د پاکستان مسلم لیگ نواز د خیبر پښتونخوا مشر پیر صابر شاه ویلي تحریک انصاف لانګ مارچ په صوبه کې د خپل حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره کوي نوموړي زیاته کړه چې عمران خان دا مارچ په داسې وخت کې کوي چې پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او داشان جمهوریت په دې هواد کې اله اوس پرې ټینګې کړې دي. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
پیښور ریلوی اسٹیشن کې د پاکستان د آزادۍ د روز د منځلو دستوري په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی صوبایي صدر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه وویل چې ملک دا وخت په جمهوریت لاره روان شوی دی. ملک د ترهګرۍ په ضد باندې پوز لګیا دی، په قبایلي سیمو کې عملیات کوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د امن او امان خراب صورتحال ورځ تر ورځې سیوا کیږي او صوبه دا وخت د ګډوډۍ ښکار ده. ولی عمران خان ته دا هیڅ نخکاری او په صوبه کې د خپل ګوند د ناکامۍ پټول لپاره دغه مارچونه جاجونه کوي.
په دې صوبه کې عمران خان مکمل طور باندې ناکام دی او د خپل ناکامۍ پټول له دا سیاسي عدم استحکام په لاره باندې روان دی.
او غواړي چې د انتشار په ذریعه باندې حکومتونه ختم کی، خپل صوبي حکومت به ختم شي، مرکز به ختم شي او د انتشار په ذریعه باندې د جمهوری عمل سبوتاج کوي. دا غواړي چې د ملک کې جمهوریت ختم شي او یو غیر جمهوری حکومت چې کوم دی هغه دی وی چې په کوم کې دته هم حکم ملاوي شي، ځکه جمهوری لاره باندې نشي راتله. دا زمنګ د فوجانو
ولی هم پدی لړکم چکل د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی جاوید نسیم نو پختل نو هغوی وینا وه چې دوی پوځ سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د دوی احتجاجونو سره فوج یا په قبایلي سیمو کې د هغوی عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسي او چې کوم مارچ او احتجاج دوی کوي دا د دوی آئینی حق دی او د ملک نظام ښه کولو لپاره دوی دغه مارچ ضروري ګڼي. یادونه ول ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر په 14 اگست چې د پاکستان د ازادۍ روز ده په اسلام آباد کې تر هغې د ناستې فیصله کړې ده چې د دوی په وینا تر څو د پاکستان موجوده وزیر اعظم میا نواز شریف د څوکۍ نه لرې شوی نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تحریک انصاف او د مولانا طاهر القادری د ګوند د نن ورځې دغه لانګ مارچونو په اړه باندې بیلابیل سوالونه راپورته شوي دي. هم دغه سوالونه مو د پاکستان له وتلي خبریال او څېړونکي حامد میر سره څېړلي دي او پوښتنې هم دي. او په سر کې همدا پوښتنه ځین کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کومې غوښتنې لري هغه څومره د منندو وړ او پر ځای دي. د ده جواب
دیکھیں، عمران اب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں،
گورا عمران خان صاحب چلانگ مارچ کوي دا د جمهوری حق دی. خو کده د وختونو تجزیه وکړل شي نو ځینې پکې جایز دي او د ځینو بیا پاین کې ځای نشته. تر کومه ځایه چې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه ده دا بالکل جایزه غوښتنه ده. خو تر کومه ځایه چې دا غوښتنه ده چې د نوي انتخابي کمیشن د لارې د نوي ټاکنې وشي د دې پاین کې ځای نشته. فرض کوم نواز شریف صاحب له وزیر اعظم استعفا ورهم کړي نو د دې سربیره به هم نوي انتخابات څنګه کیږي؟ ځکه چې د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر به خپلې اسمبلۍ ماتې نه کړي او نه به هم خپل استعفا ورکړي. د سند صوبي گورنر او وزیر اعلی به نه اسمبلۍ ماتې کړي او نه به خپل استعفا ورکړي. نو په داسې حال کې به د قومي اسمبلۍ انتخابات څنګه کیږي؟ له دې پرته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مشر چوکۍ هم خالی ده او کچرته پر دې چوکۍ څوک لګوي نو د آئین له مخې د دې لپاره د وزیر اعظم او حزب اختلاف د مشر ترمنځ سلا مشوره ضروري ده. نو کچرته پارلیمنت نه وي، حکومت نه وي، وزیر اعظم نه وي او د حزب اختلاف مشر هم نه وي نو د انتخابي کمیشن د مشر تقرری به څنګه کیږي؟ نو د عمران خان ځینې غوښتنې غیر آئینی دي. ما ته نه ښکاري چې د لانګ مارچ په نتیجه کې به وزیر اعظم استعفا ورکوي او نوی انتخابات کیږي.
حمید میر صاحب، د طاهر القادری کم او د عمران خان کم لانګ مارچونه دي، دا په ظاهر مختلف دي، خو آیا ستاسو په فکر باندې دوی د یو مقصد د پاره د پردې شاته یو ځای دي؟
طاہر القادری صاحب جو ہے نا، ان کے سٹیٹس کوئی نہیں ہے. وہ
طاہر القادری سے حکومت کے حص ونڈ نشتا او په پارلیمنت کې یو غړی نه لري. د دې بنیادی مقصد یوازې او یوازې په پاکستان کې مارشل لا لګول دي، کورنۍ جګړه غواړي او په زوره پر واک قبضه کول غواړي. د هغه هدفونه بالکل مختلف دي. د عمران خان ونډه شته، په قومي اسمبلی کې چوکۍ دي، په خیبر پختونخوا کې حکومت دی او هغه په وار وار دا خبره په ډاګه کوي چې د مارشل لا حمایت به نه کوي.
حمید میر صاحب، ځینې خلک دا سوچ فکر کوي چې اصل کې د عمران خان او طاهر القادری شاته د پاکستان غیر جمهوری قوتونه چې سکیورټی اسټابلیشمنت نوم ورکول کېږي هغه دي چې غواړي د داسې دباو لاندې نواز شریف دې ته مجبوره کړي چې هغه ټول د فوج او د دوی پالیسیانې پر مخ یوسي.
دیکھیے یہاں اسلام آباد میں
گورا دلت پہ اسلام آباد کی مختلف خبریں خوری دی د مسلم لیگ نواز مشران او زنی د کابینی غیری دا پخکارا وای چې د طاہر القادری او عمران خان صاحب د لانگ مارچونو شاته د مغرب قوتونه دي چې اشاره یې د امریکا پر لور ده. لیکن زنی سیډون کې او زنی سیاستوالان چې په سراج الحق سے بڑان دي هغه دا خیال کوي چې دا هر څه چې روان دي د دې شاته د اسټابلیشمنت لاس دی چې غواړي په پاکستان کې مارشل لا ولګوي. خپل په پاکستان تحریک انصاف کې زنی لکشتا چې دا فکر کوي چې د دوی د لانګ مارچ ګټه ځینې غیر جمهوریت قوتونه هم
حمید میر صاحب تاسو زیات خبر یاست په پاکستان کې کلم داسې حالات سیاسي بوران پیدا کیږي نو دا به چې مارشلا به ولګیږي ستاسو په خیال باندې د مارشلا امکان شته؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ
اول خبر دادا چې ماته د مارشلا لګیدو څخه خطره په نظر ناراضي پیپلز پارٹی چې په اپوزیشن کې ده د مارشل الله حمایت نه کوي. خپل عمران خان د مارشل الله حمایت نه کوي. سپریم کورٹ مارشل الله د توثیق کولو ته تیار نه دی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پلډاټ نومې ادارې نن یو سروې راغلی ده چې وایي د پاکستان لوی شمیر خلک د مارشل الله مخالفه دي. 8% پاکستانیان د مارشل الله مخالفه دي او 19% د مارشل الله حمایت کوي.
19% پاکستانی مارشل الله کې حامی دي.
احمد بر صاحب ستاسو خپل بیا څه خیال دی چې دا اصل جګړه ده بیا د چاتورمنس
فرض کا که مارشل الله لګیږي هم د هغې به حمایت څوک کوي؟ هغه خلک او سیاسی ګوندونه به حمایت کوي چې سیاسی مرکز دی پنجاب دی. چودھری شجاعت حسین به د مارشل الله ملاتړ کوي. کېدی شي طاهر القادری وکړي. شیخ رشید به یې کوي. دا ټول پنجابی سیاستوالان دي او د دوی ټوله جګړه د سیخکاری له پنجابی وزیر اعظم سره د لاهور په تخت ده. د وړوکو صوبو ګوندونه لکه پیپلز پارټي په سند کې حکومت کوي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا لوی ګوند دی. دا رنګه نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې حکومت کوي. دا ټول ګوندونه دا وخت له جمهوریت سره ولاړ دي او دوی به د مارشل الله ملاتړ نه کوي. دا وخت په پاکستان کې روانه جګړه د پنجابي اسټابلیشمنت په خپل مینس کې جګړه ده. دا د لاهور د تخت جګړه ده. د پنجابي وزیر اعظم پر ضد پنجابي سیاستوالانو اتحاد کړی دی. کچرته مارشل الله لګیږي نو وړوکي صوبې به یې مخالفت کوي. مدني ټولنه او موږ د میډیا والا به هم د دې مخالفت کوو. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماته داسې ښکاري چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د مارشل الله حمایت نه کوي.
داو د پاکستان خبریال او څیړونکی حامد میر چې له مشال ریډیو سره خبري کولې. فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې دا وخت په ملک کې سیاسي ګډوډي ده چې د هیواد وزیر اعظم له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. دا غیر مخې ته یوې خواته عمران خان راوتی دی چې خپل غشتنې لري نو بل خواته د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری دی. دا د روان صورتحال په سیاسي پلو پر راتلونکي کې څه اثرات پلوي؟ تفصیل د دې په د دې تفصیل به ملیحه امیرزاده راکړي.
فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم د پاکستان وزیر اعظم او د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف تیر کال په انتخاباتو کې په اکثریت سره رای ترلاسه کړې خو په داخلي کچه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د هیواد میډیا کو یوې خواته د نواز شریف او د هغه مهم سیاسي مخالف عمران خان ترمنځ اختلافات په زور او شور سره بیانوي نو بلخوا کینیډایي نژاد پاکستانی مولا طاهر القادری په 14 اگست عمران خان د لانګ مارچ په ورځ د انقلابي لاریون اعلان کړی دی. مجلہ لکھی نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتي کمپین کې ډېرې وعدې کړې وې چې اوس هم لا پوره شوې نه دي. که څه هم له ضرورت سره سم اقتصادي اصلاحات نه دي شوي خو د نواز شریف په وخت کې د تیر کال راهیسې په پاکستان کې کافی پرمختګ شوی دی چې د بجټ خساره کمه شوې ده، د راټول شوي ټکس نه زیاته ګټه ترلاسه شوې ده او ګرانی کمه شوې ده. خو د مجلې په خبره دغه کوششونه اوس هم د عام پاکستانی ژوند نه دی بدل کړی او تر اوسه یې اثرات نه دي تر سترګو شوي. د نواز شریف سیاسي اپوزیشن د ولس پریشانیانو نه ګټه پورته کولو سره پر حکومت فشار اچوي. فارن پالیسی په دې کې د عمران خان ذکر کوي چې د ډرون بریدونو له طالبانو سره د مذاکراتو ګرانی او د رشوت په اړه د نواز شریف خلاف راوتې دي. هغه په تیرو انتخاباتو کې د درغلو تورونه هم لګولي دي. مجله لیکي که څه هم په دې کې څه شک نشته چې په ځینو ځایونو کې درغلي شوې وه چې ورسره د عمران خان ملاتړ متاثره شو، خو داسې نه وه چې له دې سره د انتخاباتو ټوله نتیجه ګډوډه شوه. فارن پالیسی لیکي عمران خان په دې وروستیو کې کې غوښتنې زیاتې کړې دي. په پاکستان کې ډېر داسې فکر کوي چې د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې ځینې باسره کړې دا غم لاتړ کوي. مجل علی کې بلخوا د نواز شریف او د پوست ترمنځ د کشالو له امله د عمران خان حوصله افزایی شوې ده. د نواز شریف لخوا د پرویز مشرف خلاف عدالتي کاروای، د جیو ټی وی ملاتړ او د پاکستان په خارجه پالیسي کې د خپل واک ته اظهار کولو سره له پوست سره اختلافات سیوا شوې دي. خو مجل علی کې نواز شریف د خپل پوځي او غیر پوځي مخالفینو ترمنځ د اتحاد خبره له سنجیدګۍ سره په پام کې اخیستې چې سعودي عرب ته په دې وروستیو کې د دورې مقصد هم دا و چې له پوست سره د تعلقاتو د خرابېدلو مخنیوی وکړل شي. مجل علی کې عمران خان ته په دې هر څه کې کم نقصان رسیږي. مجل زیاتوي په راتلونکو ورځو کې به یا خو روانه سیاسي ګډوډي په خپله سمه شي، عمران خان به ونه کړل شي چې د ولس لخوا ملاتړ په پوره توګه په کار راولي، نو ځکه په حکومت به موجوده فشار کم شي. که څه هم په اسلام آباد کې به د یو څو ورځو لپاره مظاهرې وشي، خو دا به یوازې وقتی وي. بلخوا دا هم ممکنه ده چې د احتجاج په نتیجه کې د نواز شریف د واک موده را لنډه شي. په داسې حالاتو کې به عمران خان، قادری او نور له مظاهرو سره د انتشار صورتحال پیدا کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی.
تاسو مشال ریډیو اوري نه ساته خبرونو د پایل خبرونه د سلام پښتونخوا نور ریپورتونه او سندرې هم لرو. خوراځي تر خبرونه نیمایي ته تر رسیدو لمخه د هارون بچا په ځخ کې سندر واورو، بیا به د خبرونو لنډیزي ورسته به سندرې هم یو ریپورتونه هم.
خاموشی کدن دنیا دکڑی استائستان دا خاموشی کدن دنیا دکڑی ستالے ونی ساد سنگا کملم ہے یا دکڑی کملم ہے یا دکڑی راولی پرلے راخو مخرن راولی چترانے نہیری ترانے یا دکڑی سالے ونی ساد سنگا کملم ہے یا دکڑی کملم ہے یا دکڑی سالے ونی ساد سنگار
هارون بادشاہ په ژغ کې سندر واورېده. اوس هم 9 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډي وړاندې کړي. د پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن سهار شاوخوا 10 بجې له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د دې احتجاج په وسیله به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. بل پلو حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایي او ځمکنیو پوځي سامانونو د استعمال وړتیا لري چې ناتو او امریکا ورکړي دي. تر دې وړاندې یو شمیر بهرنیو پوځي څارونکو په یو رپورت کې ویلي وو چې په افغانستان کې اداري فساد د سودا سواد کچې ټیټوالی او د ماهر کارکونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل سوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او الوتکو د ساتنې او بدلون په وړتیا ونه لري. د افغانستان د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین په 14 کې 4 عام وګړي وژل شوی دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښه پرون مازیګر هغه مهال شوی ده چې د دې 4 کسانو موټر له بهرامچی څخه د خانشین پر لور روانو. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیر پیچلوې. خامنائی پرون د ایران سفیران ته او په وینا کې ویل چې ایران به له امریکا او اسرائیل پرته له نورو ټولو هیوادونو سره معاملې ولري. په انحال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارت په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې ایران په یو جدي ازموینه کې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې د عراق د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او له حیدر العبادی څخه یې غوښتي چې د نوي وزیر اعظم په توګه د حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي. د خبرونو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کړی دا چې نن د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې چې لیکلي په اسلام آباد کې سراج سهیر لوستي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
نن ایکسپریس ورس پنه خپل اداریه کې وای نن یو خوا په پاکستان کې د ازادۍ ورځ مانځل شي او بل طرف ته په پنجاب او اسلام آباد کې پلارو کې کنټینر کې خودې شوې دي او حکومت په مختلفو ځایونو کې خندقونه کنلی چې لکه بلې اولس ته یو شمیر ستونزو سره مخ ته. د ادارې په وینا چې په دنیا کې داسې مسله نشته چې د خبرو اترو په ذریعہ نه هواریږي، خو په پاکستان کې سیاستوالو د مسلو د هواری په ځای زد او ټینګټوب راغسته چې لاملې دا مسله ورس په ورس خرابېږي. ادھر یو وړاندې لیکي چې په جمهوریت ټولنو کې احتجاج کول، جلسې کول، جلوس وستل یا لانګ مارچ کول د هرې سیاسي ډلې حق وي، خو شرط یې دا دی چې په امن وي او د حکومت فرض وي چې دغه احتجاج کوونکو غوښتنو باندې غور وکړي. دریا اخر کې وایي چې په داسې حالاتو کې عمران خان لا هم د احتیاط نه کار اغستل پکار دي او حکومت لا هم پکار دي چې د لانګ مارچ په ګډونوالو سختي و نکړي او هغه خپل د جمهوریت حق ته پریږدي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې تیر ورځو کې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي په پاکستان تور ولګو چې کشمیر کې د نورو په ذریعہ جنگ کوي او ور سره دا هم ویل چې د سیاچین په معاملہ باندې به سکه سمجوتا نه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړان دي د هندستان پوځي مشر هم د چوکۍ تر لاسه کول ورستو په پاکستان دا قسمه تورونه لګولې وو او د وینا و چې پاکستان ته به سخت جواب ورکولې شي، خو حقیقت کې د هر څه هندستان د کنټرول په پولا بے جواز گولاباری تا د جواز د پارک کوي. د ادارې په وینا چې هندستان د سنتاس لوزنامي بر خلاف نیول شوی کشمیر کې د پاکستان په هوبو یو شمیر ډیمونه جوړ کړی دي او د دې باوجود وزیر اعظم نواز شریف د نریندرا مودي د سوګند پروتوکول دستورو کې ګډون د پاره نوی ډیلی ته تللی وو چې مقصد دی ټوله منطقه کې د امن او سلامتۍ د پاره لار هوارول وو. که هندستان هم غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ ښه تعلقات او سیمه کې امن وي، نور لبه دا قسمه الزامونه او رویه پر خودلوی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انډیپندنت ریسپانډ لیکي باید د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه د دغه هیواد په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره جمهوریت لار خپل کړی. بلخوا ګارډین ریسپانډ لیکي کچيري د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د رائے د پلټنو عمل یو ځل بیا د ځند ښکار سونو دغه به هیواد ته جمهوریت توان ورسوي. فرخنده وزیر په دې اړه
تفصیل راکوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیر سباند یو کال راهیسې سیاسي آرامي وه. که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوندا ناره وه چې دوی به بدلون راولي، او زیاته تمه یې د ځوانانو نه وه چې په پنجاب صوبه کې به دا ځل ووټ د عمران خان وي. خو کله چې انتخابات ترسره شول نو مسلم لیگ نون په دغه صوبه کې زیاتې رایې وګټلې، او دا شان نواز شریف یو ځل بیا وزیر اعظم جوړ شو. که څه هم په تیرو انتخاباتو کې غلطیانې شوې دي، خو زیاترو کورنیو او نړیوالو ادارو دغه انتخابات شفافه ګرځولې دي. په قانوني لحاظ وزیر اعظم وایي چې هغه سره دا اختیار شته چې د اسلام آباد د امنیت لپاره څه قسم ګامونه هم اخیستلی شي. بلخوا احتجاج کوونکي هم دا وایي دوی د احتجاج آئینی حق لري. اوس چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا احتجاجونه کیږي، نو داسې هم ویل کیږي چې د دغو دواړو پر شا د پاکستان د پوځ او د اسټابلیشمنت لاس دی چې غواړي یو ځل بیا د نواز شریف حکومت ختم کړي. خو بلخوا قادری او عمران خان دواړه دغه تورونه ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر دې رضا شوي دي چې د رایو د پلټنو وروستۍ نتیجې به مني، خو دغه به اوس هم وخت اخلي چې دواړه دغه نتیجې ومني او دا شان په دغه هیواد کې یو حکومت زر تر زر جوړ شي. په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په لار کې ځنډ یو شمېر نورې مسلې هم پیدا کوي. خلک په تمه دي کله به نوی ولسمشر راځي چې دا شان د دغه هیواد د بیا ودانۍ یو شمېر ودرېدلي کارونه پیل شي او امنیت ښه کولو ته هم پام ورکړل شي. دا وخت رایو د پلټنو لپاره په دوو شفټونو کې کار روان دی، او تمه ده دغه عمل به په روانو دوه اونیو کې سرته ورسیږي، او دا شان د روانې میاشتې تر پای به نتیجې هم مخې ته راشي. خو ځینې څېړونکي دا اندېښنه هم لري که چیرې دغه عمل یو ځل بیا وځنډیږي، نو هیواد به یې له جمهوري تاوانونو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم جو عراق ته څو غنټې وروسته له هغه چې د عراق سرپرست صدر اعظم ویلي وو چې یوازې د فدرال محکمې په حکم سره به خپله دنده پرېږدي، پر نوموړي دباو راوړل شوی چې دا کار باید وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون له هغو نړیوالو کورنیو کوردنیو وبخشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون له هغو نړیوالو او کورنیو ژغونه سره یو ځای شوه چې د عراق د نوي وزیر اعظم په توګه د حیدرالعبادی د ټاکل کېدو ستاینه کوي، او له المالکي غواړي چې له دندې لری شي. د شورا په یو لامه کې د عبادی ټاکنه ستایلې او پر هغه ټینګار کړی چې د اساسي قانون سره سم د یو نوي حکومت د ژر تر ژره جوړېدو لپاره کار وکړي. تفصیل فریبا ظاهر.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه اعلامیه کې د عراق پر ټولو سیاسي کړیو او د هغوی پر پلویانو ژغ سوی چې خپل ارامتیا خوندي کړي او د سیاسي بهیر درناوی وکړي. دا اعلامیه څو ساعته وروسته لا هغه خبره سوه چې نوري الملکي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې یوازې د فدرال محکمې لخوا حکم کولی سي دی له دندې لرې کړي.
واكد مره اخرى باننا سنمضي في الحكومه وانها مستمره.
دوی غوړم دا کرکړم چې موږ به له همدې حکومت سره کارته دوام ورکوو. دا کار به دوام کوي او وبنه دریږي، بدل بنسي، مګر دا چې د فدرال محکمه خپل پریکړه ووروي، نو هر کس باید قانون او قانوني تګلارې ته ژمن اوسي.
په دا سیاق القانوني الدستوري
د عراق ولسمشر فواد معصوم د اگست پر 11مه له حیدر العبادی څخه غوښتي وو چې د قانوني محلويش سره سم په دیر شو ورځو کې یو نوی حکومت جوړ کړي. خو نوري الملکی پرون ویلي چې د نوي صدر اعظم په توګه د العبادی ګمارنه له قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ معنا نه لري. د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستانی د ملکی د داوا ګوند مشرتابه ته په یوه لیک کې ویلي چې د یو نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د سرعت اړتیا وینم. که څه هم دغه لیک څه باندې یوه میاشت وړاندې لیکل شوی و، خو جزئیات یې پرون د سیستانی د دفتر لخوا خپره سوه. ملکی له 2006 کال راهیسې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي، خو د روان کال د اپریل میاشتې له انتخاباتو راهیسې د سرپرست صدر اعظم په توګه پاتې شوی دی. نوموړی په دې تورن دی چې د افراطي وسلوالو لخوا د جګړو پر مهال په دغه هیواد کې فرقه شخړو ته لمن وهلې ده. د په همدې حال کې د سنی کردانو او خپلو شیعه متحدینو لخوا هغه غوښتنې رد کړي چې وایي خپله دنده پرېږدي. د ایران شیعه حکومت چې وړاندې د مالکي ملاتړ کوه پرون د العبادی هرکلی وکړ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي هیله ښودلې چې د عراق نوی صدر اعظم به یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغو کسانو ته چې په عراق کې د ستونزو د جوړېدو هدف لري یو ښه درس ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون د عراق د نوي صدر اعظم هرکلی کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشري امیدوارانو انتخابي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم کمیشن په پرونی خبرو کې دواړو لورو د یو بل فکری دریځونو ته نشته سوي دي. د کمیشن پرون د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي بحثونه پیل کړل او ټاکل شوی ترې اونۍ پورې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشري د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د کمیشن د کار د چټکتیا او د روان وضعیت شر تر شره هواري لپاره خپل کارونه په څو برخو ویشلې دي او هر ګروپ په یو ځانګړي موضوع کار کوي او په نهایت کې به د یوې سیاسي اتفاقي رائے مسوده جوړ کړي. نور جزئیات یو ځل بیا د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د ملي وحدت په نوم د نوي جوړ شوی کمیسیون د خبرو لمړی ورته څخه د مثبتو نتایجو نشش کاری. د خبره د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازي کوي او وایي دوی به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په پای کې یو داسې نتیجه راوباسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. د ملي وحدت کمیسیون چې د اسد میاشتې د ولسم نیټې د اعلامیې پر اساس د دوړو کاندیدانو لخوا جوړ شو دند لري چې په ځنګړي ډول د افغانستان د راتلونکي حکومت پر جوړښت خبرې وکړي او د دوړو لورو ترمنځ د یو سیاسي توافق مسوده ترتیب کړي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې کمیسیون د لمړی ورځې د خبرو پایلې مثبت وبللې. د وی کمیټو په ډیره فعال توګه کار وکړ. د دوړو ټیمونو ترمنځ ډیره ګټوري خبرې وسوې. زه تمره ویلای سم چې دوړو لوري تر په خپل فکري اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوي دي.
د دوړو
ټیمونو ترمنځ یو عمده اختلاف د واک د ویش پر سر دی. که څه هم د اسد د ولسمې په اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځ کړي توپ د دوړو افغان کاندیدانو ترمنځ لاسلیک سو د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وسو. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې ګټونکي کاندید په د ولسمشر په توګه د دندې لپاره سره سم د اجرایوي رئیس لپاره د یو پوست فرمان ورکوي. دغه اجرایوي مشر باید د بایلون کې ټیم وي او هغه به د اعلامیه په ټکو د مهمو او کلیدي څوکیو لپاره کسان په ګمارلو کې له ولسمشر سره په مساوي توګه برخه اخلي. دا هغه څه دي چې د اشرف غنی احمدزی پلویان او د پخپل په ټینګار سره وایي چې دا خبره د ولسمشر د واک د ویش په معنی نه ده، خو سیاله ډله یې بیا دې ته په راتلونکي حکومت کې د دواړو لورو د مساوي ونډې په سترګه ګوري. د اجرایوي رئیس صلاحیتونه به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړي فضل رحمان اوریا په خبره د ملي وحدت کمیسیون په بحثونو کې روښانه سي. همدا موضوع د ګډ کمیسیون په پرونی خبرو کې هم یاده سوې ده. ښاغلی اوریا ازادي راډیو ته وویل
خوب یې صلاحیتایش موردی است کی بعد همي کمیسیون مشترک دویش بحث
دی. وایدا صلاحیتونه هغه څه دي چې دغه ګډ کمیسیون باید په اړه بحث وکړي. په پرونی خبرو کې هم دې خبرو ته اشاره وسو او ټاکل شوی چې نن دغه ټیمونه د دغه صلاحیتونو په اړه خپل لوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي چې بیا ورستي پریکړه اور باندې وسی.
کنن و بعد په تصمیم مشترک اتخاذ شوه.
دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یو نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی چې هر یوه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي. لومړی کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دوړو ټیمونو چې اوس اصلاحات او تحول یتیږي راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او دریمه کمیټه د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مختوري. د ملي وحدت حکومت د جوړولو طرحه د امریکا لخوا وروسته لاغ مطرح سو چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لنجې سپندې څلور میاشتې اوږدې سوې.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شوري ور ور کړی د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
او سم تاسو د بریالي سمدی په وخت کې سندره اوریدای سي له دې وروسته بیا یو ریپورت دوا او بیا ورسره یو سندره لرو سلام پښتونخوا خبرونه د راځي چې بریالي سمدی ته وښتو
مزکری تا خوب نور اون خیستکری او
سینہ باندھے مزکری تا خو بنور ہم خیس دکی او پمین ما دور ون دین در تا ساتھ لے سوشال دی پسر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے
د بریالي سمدی پروژه کوم سندره واوریده او اوسم جو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په حکم د افغانستان له ننګرهار زندانه د جنایي جرمونو یو شمیر بندیان خوشی سوی دي. د زندان چارواکي وایي چې په راتلونکو کې به نور بندیان هم خوشی سي. دا وخت په زندان کې تر 1500 زیات بندیان دي چې پکې 850 سیاسي دي. نور حال د جلال آباد تازه د مشال ریډیو خبريال بازو مدابد راکوي.
د ننګرهار له زندان څخه اتیش تنه په جنایي جرمونو ښکیل بندیان د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د 28مې غنی پرمان په اساس لبن څخه آزاد کړل شول. د ننګرهار د زندان مشر عبدالولی حسارک د بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خبر اعلانو ته وویل:
جناب جلال ماب جمهور رئیس د 28مې غنی پرمان په اساس توش نه پر مابوسین خوشی کې یو کال پر بدون د قید شرط خوشی کوه تر 15 کال پر نیمای قید تر کړه خوشی شو تر لس کال پر دوه برخه تر کړه خوشی شو او صرف جنایی بندیان دی د 500 نه اضافه مونږ د بندیانو ته تخفیف ورک او دا کار زمونږ دوام لري دا اول ځل نه ده ان شاء الله نورم خوشی کی
لبن سخه آزاد کلی شوی ځوانان خوشاله ول چې لبن سخه خوشی کیږي. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما نم جاوید د معروف ده د سارک لسالم او جرم مواد مو حاضر ده زخپلم حکومت به خلاف کار نه کوم پس نور ته ماندا پیغام ده سبا به حکومت به خلاف کار ونه کی او خپل وطن ته خدمت وکي.
عبد الوارث نے والا نجی سعید جرم میں سرقات بس کے بندے شو لو بس درے کالا درے میں شکایت رات رکھ لو انزل اسمیاش میں پاخا تیرا کڑ لو نور رات تخفیف او افا کر علما او نور دے دا غلط کرنا پے سمنگ نہ ہونشی.
دنگرہار دے زندان چارواکی وئی چے دوی سر پ زندان کے سبان دی 1500 بندیان دی چے 850 سیاسی دی او پاتی پ بیلا بیلو جنائی جرمونو محاکمہ شوی دی. باز محمد عابد مشال راڈیو جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګر دی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرش دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي په روان کال کې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د نوو پرمختیايي پروژو د منظوري خبر ورکوي. وایي چې په دې پیسو به په لومړي قدم کې په هغو څلورو ولسوالیو کې د خلکو په خوښه پروژې پیل او پالیسي چې د سولې د ولسوالیو په نوم نومول شوي دي. د ریپورت نور تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
که څه هم د خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې خواهی د سګنی زیږدیز کال په اوږدو کې چې د بهرنیو پوځیانو ډیره برخه د افغانستان اوزي دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي او دا کار به په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو په تطبیق او د نویو پرمختیایي پروژو په عملي کولو اغیز پرې باسي. خو د خوست ولایت چارواکي وایي چې د روان 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې به د لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت نوې پروژې پیل شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایی چه پا خوست که ده بیلابیل و پروژو ده تطبیق لپاره 200 میلیون افغانی منظوری شوی چره ده جمله چخه به ده خوست پا حقه چلور ولسوالی که چه ده سول پا نم نمول شوی تر 6 میلیون افغانی پوری ولگه ول شی
ده امن ده ولسوالی نمی وره اول پا حقه ولسوالی که شاوخوا 55 څخه تر 2 میلیون افغانۍ فوق العاده د خلکو په خوښه باندې پروژو د لپاره بودیجه منظور سول چې په تړی کې ګربزو کې زاز میدان کې اموندوزو کې د دې پروژو یا کار روان دي او یا ممکن څو ورځې کار شروع شي.
خوست والی منی چې په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې لږ کارونه شوي خو هغه وایي کچېرې د آسیب پذیره او ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په یادو سیمو کې د حکومتي مامورینو او فني کارکونکو د امنیت د خوندیتوب مسؤل یا پر غاړه واخلي نو دوی حاضر دي په هر لری او نګدي سیمه کې د دوی په خوخه پروژې عملی کړي. بل لوري ته د تڼیو او ګربز ولسوالیو دوه تنه قومي مشران چې په سیمو کې نوي پرمختیایي پروژې منظورې شوي د حکومت د دې اقدام نه خوښي څرګندوي او وایي چې د سر او مال په بیه به د پروژو د تطبیق امنیت خوندي کړي او په ودانیزو چارو کې به هم ونډه واخلي.
یعنی دنه درته وایم چې په دغه ټولو ولایتو کې لکه میګ په داسې صحرا کې میګ امن ډېر کله جوړ دی ویل چې میګ خپل ډېر وسه حکومت یا ارڅ خپل کس
نظام کاری که دغه سه په خپل چاره میش کې وین وته تاسو کولن وته ای که په دغه کور وکیا په پی دی باسو نه
یاد دیوی د خوست چارواکی داسې مهال په شمیر ولسوالیو کې د نوی پرمختیایي پروژو د منظوري خبره کوي چې لوړاند پیاد ولایت کې د غلام خان بندر د تاسیساتو د خوست هوایی ډګر او د کرکټ لوبې لپاره د یو نړیوال لوبغالی په جوړولو چې ورباندې خواوشات 43 میلیونه امریکایی ډالر لګښت راځي عملا کارونه روان دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولس د
هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخنده اسد سرا
تاسو مشال ډوري سلام پښتونخوا خبرونه ده راځي چې اوس هم د نغمه په ځخ کې د سندره وورو او لدی سره هم سلام پښتونخوا خبرونه به پاتې ورسي شي البته په بل غړي کې به بیا تاسو په خدمت یو د اوس لپاره د خدای په امان راځي د نغمه سندره وورو
چپو